د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 1290 په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې پیل سوې ډله ییزه حمله پای ته ورسېده. ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت پخوانی مشر عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. ناپیژاندو وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې پیل سوې ډله ییزه حمله پای ته ورسېده. دغه بریدونه چې شاوخوا لسو بریدګرو پکښې برخه درلوده د چهارشنبې په سهار پیل سوي وه. وروستی برید کوونکی چې مقاومت یې کاوه تېره شپه ووژل سو. د هلمند د جګړو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وویل چې وسلوالو غوښتل د ګریش ولسوالۍ لوی پول هم ونړوي.
تلاش ته دې دپاره کړی وو چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده.
د ښاغلي قهرمان په خبره په دې برید کې یو د ملي اردو سرتیری او څلور پولیس وژل سوي او دورلس نور سرتیري ټپیان سوي دي. قهرمان وایي برید کوونکي یوې څلور منزله شخصي ودانۍ ته ختلې وه. له هغه ځایه یې د ګریش ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ، د ملي امنیت پر مدیریت او د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کولې. په سپکو او درنو وسلو سنبال وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت پخوانی مشر عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. ښاغلي غنی د عبدالعلي مزاري د یوویشتم تلین په مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې دا اعلان وکړ. بلخوا په کابل کې په لسګونو کسانو د عبدالعلي مزاري د یوویشتم تلین په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړ. په دغو مراسمو کې عالي رتبه دولتي چارواکو او سیاستوالو برخه درلوده. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې په وسلول برید کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په نننۍ خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغو سختریزو وسلولو غوښتل په اچین ولسوالۍ کې د افغان قواوو پر پوستو ځانمرګۍ او نور بریدونه وکړي چې د ملي اردو په بریدونو ووژل سول. اعلامیه وایي چې په پیښه کې افغان سرتیرو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د هرات محلي چارواکي وایي د طالبانو یو قومندان له خپلو 15 وسلولو سره د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه په شینډن ولسوالۍ کې وژل سوي دي. نوموړي دا هم وویل چې په شینډن کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو له امله زیانمنو سو ملکیانو سره د مرستې لپاره یو هیات هم ټاکل سوی دی. د هرات ولایت چارواکي وایي له یوې اونۍ د طالبانو د مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 200 کسان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په جنگي او تصفوي عملیاتو کې 3 تنه وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې سوي چې په بهیر کې 15 تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه سپکه او درنه وسله هم د افغان قواوو لاسته ورغلې ده. په ام ام ای برخه کې د افغانستان د رزمي سپورت د فدراسیون غړی باز محمد مبارز سبا له خپل روسي سیال امیر ستاروف سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د مسکو پروژنیکی جمنازیوم کې ترسره کیږي. باز محمد مبارز پرون په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره له کابله روسیې ته روان سو. مبارز د سبا مسابقه مهمه بللی او هیله من دی چې ګټونکی سي. د په تایلند کې د دې مسابقې لپاره یوه میاشت ځانګړي تمرینات کړي دي. مبارز څه موده مخکې له خپل بل روسي رقیب سره مسابقه وکړه خو ماتې وخوړله. ناپیژاندو وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي دي. چارواکي وایي دغو کارکوونکو غوښتل د اوبو د یو بند رغونې چارې وګوري. دغه پیښه پرون د جنوبي وزیرستان په تویخله سیمه کې سوې ده. دغه دولتي کارکوونکي نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ازادي راډیو ته وویل چې تښتول سوي کسان نه تنه دي او د موندلو لپاره یې له قومي مشرانو مرسته غوښتل سوې ده. دغه دولتي چارواکي ویل په تښتول سوي کې د چاو تنګي د اوبو د بند پروژې مشر، دوام ځکپوهان او بل تخنیکي کارکوونکي شامل دي. د تښتونکو د ځای ځایګي معلومولو لپاره د پلټنې عملیات پیل سوي دي. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امریکایي سناتورانو پر پاکستان د امریکا د اف 14 ډوله جټ الوتکو د خرڅولو په باب پوښتنې پیدا کړې. دوی پاکستان داسې متحد بللې چې د باور وړ نه دی، خو د بحثونو په پای کې سناتورانو دغه موافقه تایید کړه. د هغه پریکړه لیک په باب چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه موافقه یې رد کولی سوی، یو اویا سناتورانو منفي رایې ورکړې، خو 24 نورو د هغې په پلوي رایې ورکړې. د موافقې یوه پلوي ران پاول وویل، موږ له دوی یعنی پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرسته کوو، له دې سره هممهاله خبر یو چې په دغه هیواد کې استخباراتي او پوځي سازمانونه د افغان طالبانو مرسته کوي. روسیا وی روان کال په اگست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي سیستم د لیږد اول پړاو پیل کړي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په دې برخه کې سوي موافقه له ستونزو سره مخامخ سوې ده. ځینو روسي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي، کومرسانت ورځپاڼې ته وړم ورځ ویلي، د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزې ولاړې سوې دي. دغه روسي ورځپاڼه وایي دغه موافقه چې په نومبر میاشت کې لاسلیک سوه، له ایران غواړي چې تر فبروري میاشتې پورې د دغه دفاعي سیستم لپاره 1 میلیارد ډالره په څو قسطونو کې ورکړي. په همدې حال کې د کویت یوې ورځپاڼې د ځینو معتبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی مسکو د دغه سیستم د لیږد د ځنډولو پریکړه کړې ده. د کومرسانت په حواله د کرملین ویان د کویتي ورځپاڼې د راپور په اړه له تفسیرې ډډه وکړه. اسرائیل او د امریکا متحده ایالات بیره لري چې دغه میزایل شي له هوایي حملو د ایران د اټومي ساحو د خوندیتوب لپاره وي. او احمد علي ابوالغيث د عربي ټولنې د سرمنشي په توګه وټاکل سو. د رويټرز اجانس په حواله د بحرین د بهرنیو چارو وزیر خالد بن احمد الخليفه پرون دغه اعلان وکړ.
الموافقه على تعيين
د 2014 میلادي کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې د 15 کلونو لپاره د عربي ټولنې لپاره د احمد علي ابوالغيث پر ټاکل کېدو موافقه وشوه.
ابو الغیث د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په وروستیو یو کلونو کې د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و. په 2011 میلادي کال کې دی له پراخ مظاهرو وروسته له خپلې دندې لرې سو. هغه مظاهرې د حسنی مبارک د راپرځولو سبب سوې. د عربي ټولنې 22 غړو تر اوږدو مباحثو وروسته په لوی اکثریت ابو الغیث په پلوي رایه ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې یو امریکایي چارواکی وایي داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. دا ډله د افغانستان په ختیځ کې نسبتا ډیره فعاله وه. په تېره بیا د اچین په ولسوالۍ کې د اچین ولسوال وایي
تقریبا یو نیم زر 1400 کسان موږ سره جنګېدل، نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی.
په کوټه کې پاکستان یو شمېر طالبان نیولي. په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي سمیع یوسفزي سره شخېدلې.
په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي.
د افغانستان په جنوب کې د هلمند ګرش ولسوالۍ ته زموږ خبریال د جګړې ډګر ته ورغلی. د دې جګړې په اړه زموږ خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوي. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ام اسونه لولو. د امریکا د پوځ یو مقام وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده. په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویاند وایي داعش د افغانستان له سلګونه ولسوالیو کې یوازې په یوه کې شته. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ سره د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش د له منځه وړلو خبر ورکړی. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د پوځ یو جنرال وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پاموړ فعالیت نشي کولای، او وسلوالې په ډیرو کوچنیو سیمو کې حضور لري. په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شوفنر وایي د داعش وسلوالو چې مشرانو یې دوی ته په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې نوم ورکړی، د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. خو بریج جنرال شوفنر وایي چې داعش ډله اوس د افغانستان له څه باندې 400 ولسوالیو څخه یوازې په یوه کې حضور لري. چارواکو له دې مخکې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو خبر ورکړی و. امریکایي چارواکو تیر کال ویلي و چې ښایي د 0 او 3 زرو ترمنځ د داعش وسلوال د ننګرهار په شپږو 2 ولسوالیو کې فعال وي، خو د جنرال شوفنر په وینا دا شمیر اوس را کم شوی. جنرال شوفنر وایي چې د دې ډلې ډیری غړي د پاکستانی طالبانو پخوانی وسلوال دي چې له هغو څخه جلا شوي او له داعش سره یو ځای شوي دي. شوفنر وایي دا وسلوال په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل وروسته افغانستان ته واوښتل. نوموړی زیاتوي چې داعش په افغانستان کې کوم عقیدوي او ایدیالوژیک بنیاد نه لري او په ننګرهار ولایت کې داسې کارونه هم وکړل چې په عوامو کې د دوی پر ضد کرکه وپاروله. خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویاند زیاتوي چې له دې ټولو سره سره داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ستراتیژیک ګواښ دی. په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ملاتړ د اچین ولسوالۍ په زیات شمېر کلیو کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي وایي د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوالې په ترڅ کې ځپل شوي او په سیمه کې د دې ډلې نفوذ په بشپړ ډول رقم کړی دی.
په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیت او د دې ډلې پر ضد د شویو پوځي عملیاتو په اړه احمد تکل د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د شمیر او د نفوذ د ساحې په اړه معلومات ورکړل.
شمیر خو ډېر زیات کم شوی دی او انشاءالله هم ډېر کم تعداد کې چې د سل کسه پاتې وي یا څه باندې خو کم نو انشاءالله هم ژر تر منځه لاړ شي. دوی خو مخکې غوښتل چې دغه د اچین ولسوالۍ د ټول افغانستان یعنی د بیا په ننګرهار کې لکه د تینوړینو داسې زموږ ولایاتو ته دوی ځان ورسوي. ځان ته همدا نه و چې یو په ننګرهار کې دوی فعالیت ترسره کړي نو دا ولسوالۍ چې جوړه کړې وه دلته مونږ هم سرحد وه. دلته د تیرا سره مونږ ډېر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر روان وي او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې سپینه غره کې جوړ کړی و. د دې قوتونه هغه اول جنگو کې تقریبا یو نیم زر شپاړس سوه کسان مونږ سره جنګېدله. نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی. هغه تعداد هغه زور هغه قوت چې دوی غوښتل لکه مخکې مې چې وویل چې غوړ ننګرهار ته یا کندهار ته یا نورو ولایاتو ته دو رسیدګي وکړي
کسان تاسو اوس چې سل پاتې دي دغه پاتې کسان یو نیم زر یا څوارلس سوه دیارلس سوه دا ووژل شول که وتښتېدل که نورو سیمو ته لاړل.
زیات ووژل شو نو اتو سو نهه سو پورې ووژل شو. د هغې نه نور چې کم پاتې شو هغه وتښتېدل په تېښته باندې مجبور شو. ډېر کم تعداد کسان پاتې
او دوی څوک دي؟ دا سیمه ییز خلک دي که بهرانیان دي پاکستانیان دي عربان دي؟
پاکستانیان شته عربان شته چینیان شته تاجکان شته ازبکان شته خپله د کونړ خلک پکې شته داسې د نورو نو دا هر ځای خلک دي کې شته. داسې دغه نه دي چې دا د یو وطن یا د یو ځای خلک دي. دا هر ځای خلک پکې شته بهرانیان پکې زیات.
دا امریکایي جنرال وایي چې په نورو سیمو کې داعش له منځه تللی او یوازې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دوی وسلوال پاتې دي. که داسې وي دا خو په بشپړ ډول تاسو دا ادعا کوئ چې دا اوس دا ټوله ډله په بشپړ ډول له منځه تللې ده یعنې په افغانستان کې؟
مونږ چې دا د منځه تللې ده انشاءالله ډېر ژر به دغه کوم تعداد چې پاتې دي دا به د منځه لاړ
شي.
دا د امریکایي جنرال خبره صحیح ده. همدغه کوم تعداد پاتې دي نور به ډېر ژر به د منځه لاړ شي.
او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د یوې ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی له داعش سره نږدې اړیکې لري. دلته په اچین ولسوالۍ کې د ملا محمد رسول د ډلې پلویان طالبان شته؟
هغه ډېر کم تعداد کسان دو مخکې نه کوله مخکې نه یو مرکه کړې وه. اوس هغه خلک چې دلته الیزر وکړي او د خپل خلک پیدا کړي نو هر څوک هره ډله هره کې خپل کوشش کوي او خپل دغه کوي چې هغه دغه کوي او په هغه منطقه کې خپل نفوس پیدا کړي. خو تر اوسه یې هغه څه سره نه دي بریالي شوي چې خپل نفوس پیدا کړي. د خپلو نفوسو دغه خو هر سړی کوي کوشش کوي.
بله. او وروستۍ پوښتنه حاجي صاحب، مخکې چارواکو او تاسو په خپله هم په دوه ویشتو کلیو کې د اچین ولسوالۍ د عملیاتو خبر ورکړی و. دا عملیات ختم شوي که لا هم روان دي؟
اوس عملیات اکثر ختم شوي دي. عملیات ختم دي ځکه چې اکثریت زمونږ دی د هغو اکثریت نشته دی. دغه مخکې چې ما ویلي چې دا کم تعداد کسان دا کم چې پاتې دي هم دا تاسې ډېر په لرې غرو کې دي. نږدې ولسوالۍ په خوشا کې نشته.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وویل داعش ډله له اچین نه په ورکېدو ده. وړاندې به واورئ چې په کوټه کې 14 افغان طالبان نیول شوي، خو په یوې خبرتیا پسې د ولسمشر اشرف غني د دوهم مرستیال څرګندونې له طالبانو سره د سولې په ارتباط اورېدلی شئ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغانان خپل مخالفان په هغه صورت کې مني چې د افغانستان ملي ارزښتونه ومني. دا خبره نن په کابل کې د اسلامي وحدت د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یوشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. همدارنګه د سولې د عالي شورا مسؤلانو په هیواد کې د سولې پر راوستلو تاکید وکړ او ویل چې افغانان نه غواړي د سولې د خبرو په نتیجه کې هیواد پخواني بد وضعیت ته وګرځي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې افغانان اندېښنه لري چې ګواکې له مخالفینو سره به د سولې په مذاکراتو کې د دوی د مبارزو او پرمختګونو لاسته راوړنې قرباني شي، خو افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې دا لاسته راوړنې به خوندي وساتل شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې افغانانو د هیواد د استقلال او ملي حاکمیت د خوندیتوب لپاره د مخالفینو پر وړاندې ډېرې مبارزې کړې او په دې لاره کې به نوره مبارزه هم وکړي. خاغلی دانش دا خبره د جمعې په ورځ د اسلامي وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د یوشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. د تاکید وکړ چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ملي ارزښتونو خوندیتوب ته اهمیت ورکړل شي.
موږ هیڅکله د خلکو د ارزښتناکه مبارزو لاسته راوړنې د قانون سره سم ارزښتونه او د خلکو ارادې له پامه نسو غورځولی، او که مخالفین دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي افغان ولس به یې په غېږ کې ونیسي، او که داسې نه وي د هیواد امنیتي ځواکونه د خپلو ملي ارزښتونو دفاع ته چمتو دي.
خاغلی دانش دا هم وویل مخالفین غواړي په یو لړ تبلیغاتو سره د سولې په اړه د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د هغه اوازې له حقیقت لري وګڼلې چې ګواکې پر روان کال کې به وسلوال طالبان او د داعش ډله د هیواد په شمال او مرکزي سیمو کې پراخ جنگونه پیل کړي. عبدالعلي مزاري د 1303 لمریز کال د هوت په میاشت کې د طالبانو لخوا وژل شوی و. یادې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د یو ویډیویي پیغام پاستولو سره عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. د حزب وحدت اسلامي د ګوند د مشر عبدالعلي مزاري د یوشتم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې د یاد ګوند غړو او ګڼو نورو خلکو ګډون کړی و. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال محمد کریم خلیلی په خپلو خبرو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره دې له افغاني ارزښتونو څخه کار واخلي.
موږ چې کله د سولې خبرې کوو دا وروسته تګ او د مخالفینو د ماتې معنا نه لري. په دې صورت کې سوله معنا نه لري. موږ باید داسې میکانیزم رامنځته کړو چې مخالفین د پردوی له واکه ووځي او سوله ټینګه سي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کله پیلېږي، خو د افغانستان خلک له حکومت غواړي چې د سولې په دې خبرو کې دي د هیواد ارزښتونه له پامه ونه غورځول شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني لوی څارنوال ته سپارښتنه کړې ده چې د فرخوندې پر قضیې له سره غور وکړي. په دې اړه په کابل کې د ښځو د حقونو د ځینو ملاتړ کوونکو نظر فرشته جلالزی په خپل راپور کې درسره شریکوي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو مخکښه فعاله سوریا صبحرنګ ازادي راډیو ته وایي چې دوی د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر دې پریکړه ډېر خوشاله دي چې د فرخوندې د قضیې په اړه یې د سره غور غوښتنه کړې ده. میرمن صبحرنګ وویل چې د فرخوندې په قضیه کې د اولی او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی دی. دا وایي چې دوی د ولسمشر محمد اشرف غني څخه هم دا غوښتنه کړې وه چې په دې مسله دي له سره غور وشي او په دغه پیښه کې دي عجله نه کیږي.
نه فیصلې محکمې ابتدایي قبول و نه هم از محکمې استیناف.
دا وایي موږ نه د اولی محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده. موږ فکر کوو چې په تحقیقاتو کې ډېره خلا موجوده وه، نیمګړی تحقیقات شوي وو او په دې پریکړه کې په عمومي ډول عجله شوې وه او له بیړې کار اخیستل شوی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخونده ملکزاده په نوم د یوې وژل سوې نجلۍ د قتل دوسیه له سره وګوري. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول سوه. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې وړاندې لږترلږه 14 کسان له دې پیښې سره په تړاو محاکمه کړل او مجرم وپیژندل سول. پر دغو کسانو د مختلفو مودو د بند حکم وشو. د بشري حقونو نړیوالې څارونکې ادارې هیومن رایټس واچ چې مقر یې په نیویارک کې دی ویلي چې د مارچ په اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ وه د فرخوندې د قتل له پیښې سره په تړاو د نیول سویو کسانو د بند د مودې کمیدل او بیا پر هغوی د افغانستان د سترې محکمې وروستۍ پریکړه یوه ترخه ټوکه وه. خو د ولسمشر غنی ویاند ظفر هاشمي ویلي چې د افغانستان نوی ټاکل شوي لوی څارنوال ته سپارښتنه سوي چې د فرخوندې دوسیه دي له سره پرانیزي او له فرخوندې سره دي انصاف ته په خپل کار کې اولویت ورکړي. د فرخوندې د قتل په ارتباط په اوایلو کې څلور تنه په اعدام او نه تنه په اوږده موده بند محکوم سوي وو. خو کله چې دا دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د دې کسانو د مجازاتو اندازه راکمه سوه او د ابتدایي او دوهمې محکمې حکم بدل شو. د سترې محکمې پریکړه د مارچ په اتمه اعلان شوه او په نړیواله کچه د بشري حقونو د څارنې ادارو انتقادونه ورباندې وکړل. په کابل کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریاب پر غاړه په هغه ځای کې چې فرخونده وژل سوې او بیا سوځول سوې وه د دې په یاد یوه نقشه کښېښوده. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویل د دې دوسیې په هره مرحله کې د افغانستان د جنایي تحقیق د سیستم کمزورتیا څرګندېږي. په څېړنو کې کمزورتیا لیدل کېږي او هغه کسان چې په دې پېښه کې په ارتباط درلودو تورن وو باید محاکمه شي او هغوی ته باید مناسبه سزا ورکړل سي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله سوریا صبحرنګ وایي د فرخوندې په قضیه باندې له سره غوربه په افغانستان کې د هغو ټولو ښځو لپاره د انصاف د ژغ پورته کول وي چې د تشدد قرباني سوي دي خو چای پړه معلومات نه دي ترلاسه کړي.
فرخونده شاید نه شهید اول باشه نه شهید آخر، ولی بریزی که اینمی بی عدالتی ها و پایمال کردن حقوق بشری و شهروندی و اسلامی یک دختر جوانی که فقط عدالت میخواسته و حق میخواسته و میخواسته جلو بی‌نظمی ها و عرف عنانات بسیار ناپسند که زنجیره با پای تمام یعنی دخترهای جوان ما مبارزه بکنه و این خون زیر ناحق ریخته، برای اینکه که این یک درس باشه.
دا وایي فرخونده په افغانستان کې د دغسې تشدد اوله او وروستۍ قرباني نه وي، خو د یوې ځوانې افغانې نجلۍ دغسې حق تر پښو لاندې کېدل او د هغې د وینې بهېدل د دې لپاره انصاف به د هغو ټولو کسانو لپاره یو خبرداری وي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د معافیت تر سیستم لاندې پټیږي. میرمن صبحرنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان له ولسمشر غواړي چې دغه پیشه په جدي ډول تعقیب کړي، ځکه د دوی په وینا دا اوس یوازې په افغانستان کې د ښځو د حقونو څرنګوالی نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د ښځو د حقونو د وضعیت یوه سمبولیکه پیشه ده.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې ده. تا کار وسوي نه بچي، تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ل پاکستان څخه په ورکل شویو راپورونو کې ویل شوی چې کوټه ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولې دي. ځینو رسنیو د یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي، ل نیول شویو کسانو څخه پوښتنې او تحقیقات روان دي. اجمل ان پر دې موضوع په پاکستان کې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د ده د معلوماتو له مخې په نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم کسان شته کنه؟
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان د پاکستان کې پراته دي. دا واقعا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابېږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي وي د دې خطر د نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسینو نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي په دغو کې عام افغانان هم وي د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرونه په شا شول او پاکستاني چارواکو یې ور بیا خپل ژمنه تازه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلي دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړ شي لاغې به کار واخلي تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وخت نه وړاندې چې داسې وویل شي او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي هغوی ونیسي هغوی مختلف وجوهات یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي په دویمه مخه پاکستان ویره ده چې د جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډېر زیات دي او مذهبي قوتونه هم زیات دي او بل عموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي او هغوی ته د ازادۍ جنگیالي ویل کیږي او ورته مجاهدین ویل کیږي په پاکستان دا هم یره لري چې ډېر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عمل سره هم مخامخ کیږي البته افغان حکومت اوس هم دا وایي چې موږ هم دا امکان لري چې ټول طالبان دې ونیول شي یا دې ووجل شي یا دې له منځه یوسي خو تاسو دغوی په مشرانو باندې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو لپاره اقدامات وکړي که یو درجن یا شل مهم مشران نیول کېږي په پاکستان کې نو د دې به اثر ډېر زیات وي
د سیاسي چارو څېړونکی سمی یوسف زیبو اوس هم عصمت ساروان تاسو خبروي
خبریاست د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول د دې شمیرې له مخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنو ته ورسید په وروستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی د کمپیوټر ورلد د څېړنې پر اساس سره لدی چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي لا هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لري پاتې شوي دي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
محمود روشن د غزنی له ولایت پر اسول سمس کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو نیول د سولې پر خبرو منفی تاثیر کوي قاری محمد مدنی د نورستان د وامال ولسوالي پر اسول سمس کې لیکلي دي د ټولو ولسوالیو د نورستان امنیت خوندي دي او که چېرته طالبان پر کومې ولسوالي حمله وکړي ولس او امنیتي ځواکونه دفاع ته چمتو دي محمد اسلام ارمان له خوست لیکلی دی له ټولو افغانانو هیله کوم چې دواوی وکړي چې د افغانستان کرکټ ټیم په نړیوال جام کې دوهم پړاو ته ورسی شي لال محمد خروټ هیله کوي د هلمند د نادالی ولسوالي پر کمربندونو طالبان د شپې په مخه حمله کوي باید افغان ځواکونه توجه زیات کړي سمی الله علی میتندر د پکتیا له سمکنیو لیکلی دی له ټولو هیوادوالو غواړم چې د کرکټ د بریا په وخت هوایی ډزې ونکړي عبدالاحد افغان له هلمند لیکي کوم طالبان چې په کوټه کې نیول شوي دي هغوی د سولې پلویان وو. دونیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې پیل سوې ډله ییزه حمله پای ته ورسېده. دغه بریدونه چې شاوخوا لسو برید کوونکو پکښې برخه درلوده د چهارشنبې په سهار پیل سوې وه. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په جنګي او تصفوي عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل سوي. بلخوا د هرات محلي چارواکي وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 15 وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل سوی. بل خبر دا دی چې د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش 15 غړي وژل سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت پخوانی مشر عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. په ام ام ای برخه کې د افغانستان د رزمي سپورت د فدراسیون غړی باز محمد مبارز سبا له خپل روسي سیال امیر ستاروف سره مسابقه لري. ناپیژاند وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي دي. امریکایي سناتورانو پر پاکستان د امریکا د اف 14 ډوله جټ الوتکو د خرڅولو په باب پوښتنې پیدا کړي. دوی پاکستان داسې متحد بللی چې د باور وړ نه دی. روسیه وایي د روان کال په اګست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي سیستم د لیږد اول پړاو پیل کړي. او احمد علي ابوالغیث د عربي ټولنې د سرمنشي په توګه وټاکل سو.
د ازادي راډیو خبریال د هلمند ګرش کولسوالي تتللی او هلته د یو جګړه له نشتی لیدلې ده. په دې اړه زموږ د خبریال مفصل راپور له ګرش کولسوالي څخه الیاس دایي راپور لري.
سهار د مرختو سره د طالبانو دوی وسلواله ډلې دوه جلا جلا ودانوي ته وختلې او د ګرش د ولسوالي او امنیه کمانډاني پر ودانوي د سپوک او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اوپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیر غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرش کولسوالۍ شمال ته په دیادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل سوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ او ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو 15 منزله کور تر سترګو کېږي چې د دونه ځینې پورته کېږي. خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول سوې ده او ورپورته سوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیس سره په نښته کې وژل سوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل سوی و خو وروسته معلومه سوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډیر ژر په نښته کې وژل سوي ول خو دریو نفر یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګره هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او دوه اتیا ملي متري توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډیرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی خو داسې ښکاري چې واحد کمانډر نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل سوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو هیڅ باک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهم ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده، ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل سول ګریشک ته دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل، خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګري ملتونه وایي جنګونو، موسمي طوفانونو او وچکالي د نړۍ لسګونه هیوادونه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ کړي دي. اکثر دغه هیوادونه د افریقا په لویه وچه کې دي، خو افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې خوراکي مواد پکې کم دي. په دې اړه د ملګرو ملتو د راپور جزئیات د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د نړۍ څلور دېرش هیوادونه چې اکثریت یې په افریقا کې دي، د خپلو خلکو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. دغه قحطي د جنګونو، وچکالي او سیلاونو له کبله رامنځته شوې. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې سازمان په خپل رپورټ کې زیاتوي چې په عراق، یمن، سوریه، سومالیا او د مرکزي افریقا په جمهوریت کې جنګونو کرنیزو حاصلاتو ته درانه تاوانونه رسولي دي او په دغو هیوادونو کې یې بشري بحران نور هم ناوړه کړی دی. ریپورت وایي چې په دغو هیوادونو کې روانو جنگ جګړو د هغو ګاونډیو هیوادونو خوراکي منابع چې کډوال ورغلي هم تر فشار لاندې راوستي. ملګری ملتونه په خپل ریپورت کې وایي چې د انینو په نامه د هوا د بدلون له کبله په افریقا کې رامنځته شویو سیلاونو 15 لکه کسان متاثر کړي دي. په حبشه کې د عمر بیری په نامه یو چوپان چې د خپلو اوزو رمه یې د یو ډنډ په غاړه اوبه کوله، د رویترز خبري آژانس ته داسې وویل:
زما 15 وزې مړې شوي دي، موږ خپل اکثر څاروي له لاسه ورکړل، خو له موږ سره د وښو مرسته وشوه، نو ځکه دغه یو څه سابیر ته پاتې شوه.
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې وچکالی په مرکزی امریکا او د کاریبی سیمه کې هم کرنیز حاصلات زیانمن کوي او په المغرب او الجزایر کې هم د سګنیو حاصلاتو د کموالي اټکل سوی دی. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې تیر کال طوفانونو او وچکالی په شمالي کوریا کې د کرنیزو حاصلاتو کچه سخته راټیټه کړه او د حاصلاتو د کموالي له امله به په دغه هیواد کې خوراکي تأمین نسبت تیرو کلونو ته نور هم ناوړوي. د لسګونو افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو د پاکستان په ارتباط یو مطلب. د امریکا سناتورانو پر پاکستان د F-14 جټ جنگي الوتکو د خرڅېدو سره موافقه وکړه. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکا سناتورانو د دغه هیواد لخوا پر پاکستان د F-14 جیټ الوتکو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوسته. دوی ویلي پاکستان د اعتبار وړ ملاتړ نه دی، خو وروسته دوی د دې موافقې ملاتړ وکړ. سنا د هغه وړاندیز پر ضد چې باید د دې $500 میلیونو په لګښت موافقې مخه ونیول سي، یو اویا منفي او 24 مثبتې رایې ورکړې. سناتور راند پال چې د دې لایحې حامی و، د هغې خبرې لپاره ورسره خواخوږي وښودل سوه چې پاکستان د امریکا دشمن ملګری هیواد بللی و، خو ویل کېږي چې ده د جمهور غوښتونکو ګوند مشران هڅولي چې یادې موافقې ته د مالي مرستې ورکولو څخه د امریکا مخه ونیسي. راند پال ویلي که څه هم د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې امریکا د پاکستان حکومت خپل متحد ګڼي، خو د پاکستان چلند بل څه ښیي. ده ویلي چې امریکا پاکستان ته $1 میلیارډ مرستې ورکوي، او په همدې حال کې امریکا پوهیږي چې پاکستان له افغان طالبانو سره استخباراتي او نظامي مرستې کوي. امریکا غواړي پاکستان د سولې په بهیر کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي او هغوی خبرو ته آماده کړي. له هغه وروسته هم چې پاکستان په خپله پلازمینه اسلام آباد کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو پاکستان نه دی بریالی سوی چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. واشنګټن د پاکستان پر استخباراتي اداره ISI په ښکاره تور پورې کړی چې د حقاني شبکې ملاتړ کوي. حقاني شبکه د طالبانو څانګه ده چې د امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان سوې ده. ISI دغه تورونه رد کړي دي. د سناتور پال هغه لایحې چې د جیټ الوتکې د خرڅلاو مخه ونیسي، د سنا له شاوخوا څلورمې برخې غړیو ملاتړ ترلاسه کړ. دغه حقیقت څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط څومره مخ پر ځوړ دي. د اوباما ادارې تیره میاشت پر پاکستان د F-14 جیټ الوتکو خرڅلاو تایید کړ، خو یو شمیر متحدو ډیموکراټانو لکه سناتور کریس مورفي، مارک وارنر او جو منچن د دې موافقې د مخه نیولو په مقصد مثبتې رایې ورکړې. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر له خپلو همکارانو غوښتنه وکړه چې د دې خرڅلاو مخه ونه نیسي، که څه هم د ده په وینا پاکستان له امریکا سره خاینانه چلند کوي. د ویلي چې د خرڅلاو مخه نیول به پاکستان په ښکاره توګه وشرموي، او په پایله کې به پاکستان له روسیې یا فرانسې څخه دغه الوتکې پیرلی وای.
ازادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه دی و اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یووالي ته رابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او ردو ته تاسو رابولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینا. چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل ورونه سره ورونه نه شو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په 15 کاله دغه سوال 14 کاله کرزی بابا حکومت وکړو، ښه پریمانه پیسې وي، خار شو خو په ځی کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي، او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي، او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو نه دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو ملت بچیان اسو، تر څو پورې به زوري کو دي وطن کې، تر څو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې. خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي. نو دغه خواهشه هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نیک محمد یم، د روزګان د ولایت کې د ولسوالۍ شمه. ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي. مولا اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ د ولسوالۍ د سرکانو غم دي وخوري. سلام په احترام.
بله، السلام علیکم د ازاري راډیو. زه مدي الله د زرغونه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی یم. مدي الله زما پښتنه پښتنه همداره زموږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي. یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو غرونو په څوکو کې کار کوي. همداسې به هم زه د یو لوی غره لوستیکینګ له تاسو سره پایلې کوم. زما غوښتنه د غنام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډیو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه پرستان زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخه خماس کیم. ما ول د ازادۍ راډیو رکوم کوم سلام وایم. ورسله سلام د اشرف قومه ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبر الله جنگ میدان ته پریدل چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سدي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله څه دی او د طالب یا د حکومت. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د ډاکټر شهر لوګار اور د یاد ورسله نن طرف ته واخیم او دا مشکل لرو چې واس ډاکټر شهر وایي نه موږ دا هغه خوښ لرو چې واس یادري تا را لګري او واس څو یو کړي نه د خپل کړي ته واس پیسې ورکړي او واس چا ډېرې پیسې ورکړي او مغه سي واس مغوی طرف ته او واس دا خو د خوار او خوارانو غریبانو حق ده کنه دا ولې د شي وسی باید چې دې مانی موږ ته لوړو چارو وزارت ځای موږ غږ ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسوالۍ نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړ پوړو چارواکو نه هیله دا ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا یو حق دی. که د بشر حقوق داسې وي چې انسانان د لږې ووژني نو داسې حقوق زموږ نه دي په کار. که حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار ازاده کړي. اته مې کېږي چې موږ ته لار بنده ره او هېڅ خرڅ خوراک نه رارسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه در افغان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني صدا اهیره لرم. ورځ مې خدای یو شپنجه وي دا خو موږ نه خېله باخنه ته کېدی یو خپل سر د خلکو له تېرې شپنجه غواړي.
زما ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی او د ولسمشر طالب اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې دي. که طالبان ته ځي هغه افغانان دي، که داعش ته ځي هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا وځي چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوس د ولایتونو ته شته ده هلته د ولایتونو ته لږ راشه خلک ته به بربر شو. د کونډو څال دی، د ماشومانو یتیمانو څال دی. پروژې ته به پروژې دي ته در کړي چې به پروژې هغه هلته یو اتلس کسان وایي چې به د خلکو د بېخندن او سټه دې ویستله ته خو لږ را ووځه د اوار میرې ته را ووځه چې به د هر چاپېرې چې به اوس مټي دي وهنونه اوس په ځان نه تاویل چاپېر کړي دي. ور پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 10 میلیونه پروژې دغه کې هغه لس کسان وایي ته خو دا پروژې بې ته معلومات وکړي چې دا پروژه صحیح ده او که غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده د ولس نه ته پوښت وکړه، چې ولس نه ته پوښت وکړه چې هغه چارواکو نه نه چې هغې هغه کسان تېر کړي او هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه ته پوښت وکړه چې ور دا کار صحیح شوی که غلط شوی. د خلکو هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اوسنی دغه پیغام دی چې زموږ په هلمند کښې ډېر جنګونه زیات شوي دي. که جبار فرمان هم ټاکل شوي دي خو هېڅ هم نه دي کړي. تر هغو ته پورې هغسې جنګونه شروع دي له تېره سنګین آج اوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او هېڅ عملیات نه ورځي. موږ درې کاله کېږي خپله وطن اوره کېږي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته پاس چې سلام نه ورور. د ثمرخېلو په لیسې کښې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کښې هم ناست دي او په دویم ټولګي کښې هم ناست دي. دغه ته چې کوم استادان را ځي هغه په هفته کښې دوه ورځې را ځي بیا نه را ځي. هغه استادان بیا مدیر بدل کړي بیا نور را شي هغه بیا دوه درې ورځې نه را ځي. په میاشت کښې 4 ورځې را ځي او نور نه را ځي. یوه ښځه استاده راغلې وه هغه هم بیا بېرته لاړل په ټوله هفته کښې 2 ورځې راغلې وه. ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه ښیي. نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کښې ناکام کړی ده. وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیس هم نه چې د ثمرخېلو په لیسه کښې غټه ستونزه ده د استادانو نه را تلل. په دې سړو کښې په دې یخنۍ کښې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه را ځي. نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه. د موږ ماشومانو دا تکلیف وو په دې سړو کښې په دې یخنۍ کښې. وزارت معارف نه غواړم چې د ثمرخېلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل ده. مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه را ځي په 15 ورځو کښې 2 ورځې را ځي 3 ورځې را ځي او نور نه را ځي. په دې یخنۍ سړو بارانو کښې ماشومان ولېږو بیا استادان نه را ځي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی رادیو منوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما بعد سلام موږ د دولت د غهیله ده چې د اورګدان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اورګدان ولایت کې ډیر بمنځ کې موږ راغلي ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه فساد او شوم شرارت د دولت په مابین څخه ووځي نو هیله او خواهش مې دا ده. السلام علیکم.
دلال صاحب ما د لښکرګاه ښار څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په هلمند کښې موږ غواړو چې په هلمند کښې د هغه کوم مکتبونه چې فعاله شوي دي دغو ته پرمختګ نه دی ورکول شوی، کوم عالمان دي او یا د کتابو مرستې زموږ سره نه شوي، زموږ سره دې باید معارف ریاست همداسې نور زموږ سره باید کتابو زموږ سره کومک وکړي. یو کتاب نه شو سره کتابونه موږ هم نه په کتابخانو کښې پیدا کولی شو، نه په دغه کښې معلمان څه دي کوي نه راځي درسونو ته، او څه چې په هلمند کښې دغه ادبي بهیر ته خو بېخي پرمختګ نه دی شوی. کور ډاکټران
بله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع اللہ صاحب کہتے ہیں وردگ سره ټلیفون په کښې هم هم د وردګو ولایت کښې چکري ولسوالۍ څخه زه د وردګو ولایت د ولایتي ادارې څخه دا هیله لرم تر څو د چک ولسوالۍ باندې 3 کلن استثماري بندیزونه پای ته ورسوي. د وردګو ولایت په چک ولسوالۍ باندې دولت لخوا 3 بندیزونه لګول شوي دي چې 3 کلونه تېرېږي او وګړي یې د سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. هغه هم یو د موټر سکرینو په عمومي ډول بندول دي، دوهم په پیترولو باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونو کښې چې کوم تیل رسي هغه پرېښودل کېږي، او کوم تیل چې په بیلرو او یا بوچکو کښې رسي هغه د دولت لخوا ګرځول کېږي او نه پرېښودل کېږي. نو اوس مهال تاسو فکر وکړئ چې په کابل کښې د یو کواټر تیلو بیه 15 افغانۍ ده، در حالې کښې په چک ولسوالۍ کښې اوس یو کواټر تیل په 60 افغانۍ او 15 افغانۍ باندې خرڅول کېږي. او درېیم بندي چې دولت لخوا لګول شوی دی هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هېڅ موټر نه پرېښودل کېږي د دولت څخه. هیله ده زما دغه پیغام د وردګو ولایت د ولایتي ادارې ته ورسوئ تر څو د دې مشکل په حل کولو کښې مرسته وکړئ. مننه د ازادۍ راډیو څخه، خدای پامان.
بلې. السلام علیکم، زه محمد خان السلام علیکم تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کښې یم. زه د کاپیسا والي څخه دا غوښتنه کوم چې یو افغان بیسیم پایه تګاب ولسوالۍ کښې ولګوئ. هیله مې دا ده چې دا پیغام هرو هرو تاسې نشر کړئ.
زه د روزګان ولایت د شیراسات ولسوالۍ ته خبره کوم. د ټولو رادیو کارکوونکو ته مې سلام دی. چې دغه د سراو په نام ولسوالۍ کښې دغه اردوګان مشتره دي، په یوه میاشت کښې کاروان ورته را ځي او دغه خوراکي شی ورته را وړي. نو زه د اشرف غني ته دا غوښتنه لرم چې یا دې دا بوجي او یا دې غټه پاملرنه دې ته وکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه محب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ د لو والې په منطقه کښې کورم، په لو والې کښې دي د اوبو مشکل مو دي، حکومت هېڅ توجه نه دي ورته کړې.
السلام علیکم، زه نورالحدید انمل د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو له لارې د حکومت و لوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پرېږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې شوې ده، او اوس یې د حج اوقاف ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کېږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده، نو د دوی څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډېر کړي. په احترام.
الو، السلام علیکم، صاحب د بالابلوک د ولسوالۍ د شیوان د کلي تاسو سره په لین کښې یم. وروره، زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خرابې کړې، زموږ کښتونه، زموږ باغونه، زموږ درختې، زموږ سبزیجات یې ټوله خراب کړه. وروره، دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه خواهش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه، زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړې. آیا مرغان یې لا ټوله رزونې ولي دي؟ دغه دوا د حاصلاتو څخه انسانان یې ټوله پلچ کړې، ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د حاصلاتو څخه. زه دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زاد هلمن ولا تسنگين دغه سوالي وشه جون کي اما نن ته ور مور دغه سوال ته باندې دې آزاد دي دا منځ پر کاغا به دوه ټاکو کی بیا زغږي هغه دغه قانون نه راغور دي مال جبا کا خرمان چې وای چې ما له سنگين ته عملیات واسطه ما دا عملیات ته تر وخت واسطه دي نو ته نو دې پتانګي دې دې وروي څنګه شروع دي نو کوم ذکر ته سوال طالبان مې نه شخ کړی دي نو په سرایو کوڅو کې هم شخ کړی دي نو څه وایي چې نو په سرای کې پرځو نو د کور کې ته زمينه نه باندې پکا یې څو چې هغه موږ دې ته وایي چې ما نه پکا یې په لای کې نو ته و څه وایي په ونه مو په بنا مو څه ته سیم نه اخلي او نو سره 15 زره غوړني کې خو دا دغه تر کړی ما ته 15 زره غوړني وایسته دي زمينه له شپې شه نه نه غلې شه چې یو خرمه والسلام په احترام
ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده، نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو، نو پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Show.